درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه لرو چې څو شیبه وروسته به اجمل ان وړاندې کړي. خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم شامل و له ملا حسن آخون سره وکتلی دي. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کې مهم رول درلود، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. ذبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د ورستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایرانی سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوی د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایرانی ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولې په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډک کې مخنیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق الاردو د سرحدي لواله مشره او نورو چارواکو سره د ایرانی ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه په بهرنیو چارو وزارت کې د ورکل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د کابل له سقوطه نږدې یوه میاشت مخکې په لیژل شویو د پټو اسنادو کې خبرداری ورکړی شوی و چې د افغانستان امنیتي حالات په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري. تاکل شویره چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکو جون میاشت کې یو ټیسټ دوه شل اووره او درې یو ورځنی مسابقه وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقه به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوه هیوادونو ټیسټ لوبه به مخې تر دی وي چې د افغانستان لوبډله د هند لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټی کچیدل ویدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 نیوي روپیو بدلیده چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپیو تر ټولو ټیټه بیه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپۍ د لویدو علت د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سې شنبې په ورځ د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې پراخې مظاهرې وشوې او د ایران د بشري حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرانی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړه. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یو ډنده ټکان ورکوونکو مسأله بلل ده. د انتقاد کړی چې ملګری ملتونه له یوې خوا په ایران کې د سلګونو سولیز او معترضانو د وژنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب ګماري.
د ژوند رنګونه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو د ژوند رنگونو د دیونه خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د نرسانو نړیواله ورځ ده. نرسان هغه کسان دي چې د روغتیاي کارکونکو له ډلې دي او ناروغانو ته په بیلابیلو برخو کې طبي مرستې برابروي او له ډاکټرانو سره هم په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په روغتونونو کې خصوصا هغه کسان دي نرسانو په ارزښت او اهمیت پوهیږي چې ناروغه شوي دي، بستر شوي دي او په روغتونونو کې وخت تیر کړی دی. بیا پوهیږي چې نرسان د ژوند د ژغورنې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري د هغوی د پاملرنې په برخه کې څومره رول لري او څومره ونډه لري. په همدې خاطر باندې په نړۍ کې هر کال د می 12 نیټه د نرسانو د نړیوالی ورځې په توګه باندې یادیږي. څو په روغتیایي سکتور کې د نرسنګ یا د دغه نرسانو برخې ته پاملرنه واوړي په ټوله نړۍ کې، او خلک د دغه کشر په ارزښت باندې پوه شي چې څنګه له ناروغانو سره خدمت کوي. دوی له زده کړو تیریږي، دوی له تحصیلاتو له تیریږي، او بالاخره د ځانګړو شرایطو تیریدو وروسته دوی د دې جوګه کیږي چې په روغتونونو کې خلکو ته روغتیایي خدمات د ډاکټرانو او متخصصانو تر څارنې لاندې وړاندې کړي. افغانستان په مجموع کې د روغتیایي سهولتونو او اسانتیاو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. له پخوانه په دغه هیواد کې روغتیایي خدمات کم وو. د روغتیایي کارکوونکو شمیر په شمول د نرسانو په افغانستان کې په روغتونونو کې کم وو. په روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته او هغه طبي عمله کمه وه. همدارنګه په افغانستان کې په وروستیو کې چې کوم تحولات راغله، هغه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو باندې محدودیتونه وه. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په روغتیایي سکتور کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو بیا هم له زده کړو نه د ښځو منع کول او په نورو برخو کې په ښځو محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې په روغتیایي برخه کې د ښځو کمبود احساس شي، چې یوه برخه یې د نرسنګ برخه وه چې هغه هم له دغه وروستیو محدودیتونو نه له پخوا متاثره وه، خو له وروستیو محدودیتونو نه به حتما متاثره وي. د ژوند په رنګونو کې مو نن د افغانستان دوه نرسانو ته بلنه ورکړې ده. له دوی سره به غږیږو چې د خپل کار پاړه، د خپل ژوند پاړه، د خپل ستونزو پاړه راته ووایي. نو شاه فیصل دی را سره، همدارنګه نظر محمد عادل دی را سره، دواړو ته خراغلی وایم. ښاغلی فیصل، اول راته تاسو ووایي د خپل ځان پاړه، د څنګه زده کړې مو څنګه وکړلې، او بالاخره څنګه مو د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې ته مخه وکړه.
سلام علیکم احمد صاحب، اول تاسو ته بیا د آزادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته د ستاسو د سوال په جواب کې دونه ویلای شم چې یوازینی ارزو او زمونږ هغه کوم خدمت چې غواړو چې په دې برخه کې اجرا کړو هغه د خدای رضا وه. دا داسې یو بخش ده چې تاسو ته معلومه ده دې کوم د خدای رضا ده، او هم پکې ده هغه د عام خلکو په وینا باندې هم ثواب دی او هم خرما ده. نو دغه د خدای رضا او د خلکو خپل د افغانستان دغه زوري دلی او کړی دلی ملت ته د خدمت په خاطر باندې موږ دغه لار انتخاب کړله، او په دې برخه کې تحصیل وکړو، او تر سوچ په دې ځان کې زمونږ روح چلیږي انشاءالله د دندې ته به خپل ادامه ورکو، او له خیر سره په دې برخه کې به خپل کارونه په مخه وړو.
مننه ښاغلی فیصل. په افغانستان کې عموما د هغه خلک چې ناروغانې لرلي روغتونونو ته ورغلي دي. ما مخکې وویل چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د نورې نړۍ په مقایسه باندې په خام کم و. په وروستیو کې چې نړیوالو مرستندویو موسسو کارونه کم کړي، ځکه په افغانستان کې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د بهرنیو په بسپنو باندې ولاړ وو او ولاړ دي. خپله په افغانستان کې دننه حکومتونه تل په دې کې ناتوانه وو چې خپلو خلکو ته په بشپړه توګه روغتیایي خدمات ورسوي. نو وروستیو ستونزو لا روغتیایي برخه اغیزمنه کړې ده. په یو روغتون کې دوه نرسانې، یو ډاکټرې، او له زرګونو ناروغانو سره مخې. معلومه خبره ده ځینې ناروغان تنخې خاطرې لري، ځینې ښې خاطرې نه لري. زیاتره خلک نه پوهیږي د نرسانو په ستونزو باندې. دا چې عموما نرسان او نور روغتیایي کارکوونکي چې په روغتون کې کار کوي هغوی له څه ډول یو شرایطو نه تیریږي. زه به له عادل صاحب نه وپوښتم. نظر محمد عادل، تاسو هم راته د خپل پایل په اړه ووایئ چې څنګه مو دې برخې ته مخه کړه په دې روغتیایي برخه کې خدمت وکړي.
بلې، سلام علیکم ورور ستړی مخې، سلام تاسو او د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو سلام علیکم. نو ورور، دا داسې دی چې زه په یو لرې پرته سیمه کې داسې ځای وو، د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ لرې پرته سیمه وه چې هلته خصوصي بخش کې، سیاحت بخش کې
امکانات نو چینه نور نو دسی دغه ته می نور وسه نه کېدل امدا نرسینګ بخش مسلک می انتخاب کړو چې د خلکو ته خدمت وکړم نو بس نرسان ډیر ستونزې لري ډیر مشکلات تر مخ یو سم چې او بل کم رویا چې مثلا نرسان سره کیږي او دغه دی تحصیل باید د نرس اوس مثلا نرسینګ علی دی باید ماسټری دلته ورته جوړ شي آشه چې نور ښه تحصیل وکړي دغه وکړي خدا سي دغه لپاره چې خب پرسات دغه ته وکړو په دغه خاطر مو مخه کړل ورته
دا به بیا مر شما شافیصل نه به پختما په خپل کار کې چې تاسو یې کوي تاسو کوم ځای کې کار کوي او مثلا د خپل وی ورځ په اړه باندې د کراته وای مثلا سهار چې ته روانېږي ل کار نه څه کارونه تر سره کوي
ان سر د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې سیاحت خپل روغتون کې داندلارما اوندا اوسم خپل روغتون کې په خپل امدا اندرا ګاندی کې نوکری والے ما نوکری منوش په سار چې راځو ډیر خپ اخلاص او ډیر خپ مینا باندې خپل وظیفه ته راځو او چې کله روز ختی وو امدا سه په اخلاص او په مینا باندې خپل د ملګرو سره د خپل مریضانو سره خپل کوشش خپل زیات کوشش کو چې موږ نه مریضان خوشاله د شفخانه نه لاړ شي او ډیر کوشش زیات پم دی باندې چې خلکو ته خدمت ورسو خپل خدمت کوم زده کړم غو کړی دي کوم دغه چې کوشش کو چې خپل مسله کې خپل خلکو ته خپل هوادوالو ته چې ډیر رنجیدلی دي خپل هوادوالو ته کومه ورسو خپل کومه نور سره خپل مرسته ور سره جاری وساتو
نو دا خو زغت زیات مریضانی په اندرا ګاندی روغتون کې خصوصا د ماشومان ناروغانی ورزم څنګه یې ډیره بوختي ځکه چې آیا غمره ناروغان چې راځي یا ما غمره روغتي پرسونل لري
اته د پرسونل په اړه کې پرسونل خو واقعت پرسونل کم ده خو مریضانو تعداد دومره زیات دی چې حتی موږ د ډوډۍ خوړلو هغه ټایم چې کم دی هغه تم نوزګاری گو د لمونځ کولو ټایم تم نوزګاری گو زمونږ ډوډۍ په چا خبره په ولاړه باندې ده او لمونځ هم تم ډیر کم باندې ټول د تیزۍ کې دغه کار دی ایس د ډوډۍ په وخت باندې نه پیګو د لمانځه په وخت باندې واقعت مریضان زخت زیات دی په اندرا ګاندی کې حد نه زیات دی ډیر پرسونل ته ضرورت شته هغه پرسونل ډیر کم دی کاغه د متخصصینو په بخش کې اوسې برخه کې اوسې کې کده نرسانو په برخه کې اوسې کې پرسونل کم دی او مریضان به حد زیات دي تاسو خپل معلومه ده چې اندرا ګاندی روغتون په ټول افغانستان کې یوازینی روغتون دی چې د ماشومانو په بخش کې خدمات تر سره کوي او پرسونل کمبود واقعت زخت زیات ده ان صاحب
واقعا دا یوازې د تاسو په روغتون کې نه دی نه یوازې وسرا غلې دی بلکې په افغانستان کې په مجموع کې ل ډیرو کلون رئیس دی واستون زده په ورستوي کلونو کې ځینې حادثې وشولې خو بیا ما عمر بریالي نه وی چې روغتيي پرسونل کم دی خلکو اړتیا زیات یعنی هغه دی وګړو په سر باندې چې څومره روغتيي کارکونکو ته اړتیا ده هغه نشته دی عادل سب تاسو ته راشم تاسو راته وایي تاسو چې خپل خبره وکړه چې د چاربولک ولسوالۍ کې روغتيي خدمات مات کم و واقعا ځینې خلک چې په خپل سیمو کې وضعیت وګوري بیا په ماغه برخه کې کار کول غواړي او خدمت کول غواړي اوس تاسو چیرته کار کوي او یو په اصطلاح عادي یا نورمال ورځ د کار مو څنګه تیریږي
او بلې زه اوس تقریبا 90 اف کې فارغ شوم يم دا اوس فعلاً یو شخصي دواخانه کې وسره همدسي په یو 8000 روپی کار کوم او فعلاً دغه 90 اف راځي مخپدي خو تر اوسه د ملکی شفخانه کې درې ورځې بعد دوه ورځې بعد او ورځې بعد درې ورځې یا اطفال کې یا عجل کې هر ورځ همیشه دلته راګن کار کوم افتخاري نوکری ورکوم
څنګه دې د مریضانو سره بیروبار سره څنګه کار مرزم بمداسي بوختې لکه مخکې چې خغلی فیصل وویل
او ولا بیروباری مریضانو سره بس مریضان ډیر دی او سی پرسونل کم دی هر څنګه چې ورته متوجي دي سی پرسونل دونه نه دي کم دی او مریضان زیات دي
خاغلی فیصل ورسته د موګه یو افغانه چې په جرمنی کې نرسده هغه بم را سره خبري وکي هغه را تدا وای چې ودا به پیدا کو چې په افغانستان کې او بهر کې د نرسانو ژوند د دوی کار او د امکانات څومره توپیر لري خو مخکې له دې نه چې هغه تراشم خاغلی فیصل تاسو را تدا وای چې د افغانستان کې مثلا ماش او تاسو ته کوم امتیازات درکې دي یو نرس پتوګه هغه څومره دي ژوند هم پی تیریږي گزارم پی کیږي نه کیږي
ان صاحب گزاره خو ولا مجبوری شته ورځ دي دي گزاره په حساب باندې تیرو کورونا په کرا باندې د چا خپل او د چا په کرا زو شخصي زما په کرا باندې دا چې زه په کابل کې اوسېږم او ماش هغه سماش نه ده چې څنګه چې زمونږ گزاره پی باندې وشي خو بس شپې ورځې د تیریږي په موږ باندې ماشونه هم کم دي پرسونل هم کم ده او مریضان دومره زیات دي چې مخکې تا پوښتنه کړې وه هغه پوښتنه په باره کې چې بال له دې نه چې کور ته ځې څه کوې یعنې موږ دومره ستړي اوسېږو چې کور ته لاړ شو هغه کومه څو ساعته چې موږ په کور کې یو شپه یا کومه ورځ رخصتي اوسېږو تیروی هغه خپل هغه ځان نشو ټولولای نو د خوب نه د بې خوبی نه د ستړیا نه بل د کار سره نشو کولای کچې ته بل د کار کولای شو بیا دې ته رسیدګی نشو کولای او ماش واقعت ماش کم ده ماش زمونږ ټول تال د قزامې سره د هر سره لږ 2000 روپۍ ته برابرۍ کې زیات نه برابرۍ کې
لږ 2000 افغانۍ لز دو لزر افغانی ما شوغ کزامی او داشه ساتونه چو ساتونه کار کوئی عمومن زکر چه لکن ناروغان زیادی گی مریضان زیادی گی عمومن چو ساتونه کاری او نو کری دشپی نو کری ام لره پکی
ان صاحب زمنګ د دغه کې استو په اجل بخش کې استو اجل بخش کې چې د زمنګ نوکری په دې قسم ده چې منګ سلی رښتا په وظیفه کې استو لا یو ساره تو بجو نه چرا شو په بل ساره تو بجو پورې اندل تاسو او چې کلم تسلیمي نور ملګرو ته ورکړل بیا بل لاغه ته نو زو کورو ته بیا ته سل بیا ساته موږ په دې کې اف استو کور کې اوسې غو دا ته سل بیا ساته کې نه د سلی رښتاتو استریا زنګ نه راځي کیږي
نه نو واخن چې سلی رښتاته پر لپسې کار ستونزمن دي بیا ته سل بیا ساته یعنی لکتر لگا دوه ورځې تاسو کار ته نه راځي نو درته وای خغلی عادل تاسو د خپل کار په اړه باندې راته وای څنګه تنظیمه وای خپل کارونه تاسو وویل چې په بیلابیلو روغتونونو کې نوکری کوي او تاسو د طلب ځینې کارونه کوي امتیازات او معاش مو څومره دی
ماش ولا امتیازات خو نه شه همدې افتخاري کار کوم کم په دې مابین کې کوم موسسه موسسه د سیراغ لري د سیار ټیمونه دې کې کم وخت کار کوم او چې نور بیکارم زیاتره وخت په همدې د بلخ ابول سینار وختم کې همدې افتخاري کار کوم بس سار نورزم تر درو بجو پورې مغل دی ما بعد درو بجو نه مثلا د هفته کې دوه ورځې درې ورځې داسې نو شپې نو کری ور کوم او دلته شخصي او ځای شخصي ماينه خانه دلته دوا خانه کې مغل ته ورسره مې او 8000 روپۍ داسې راکې
د نور نرسانو په اړه باندې راته خغلی عادل وایي اوس خو طالبانو دغه طالبانو حکومت په بیلابیلو برخو کې په خزو محدودیتونه لګولې دي په خا دغه په بلخ کې خزینه نرسانو کار کوي اوس هم کار کوي کنه او محدود شوی دي کارونه
ولا کارونه محدود شوی دي خو کار کوي د سي دغه نه دي په خوا پرتل مثلا چرادله دوی دلته کم هغه افتخاري چرادله د ذکر کولې دغه کوله او د سي په خوا پرتل نه دي خو بیا هم شته دي په خوا پرتل نه دي
دغه تل دي ذکر دي نرسنګ په بیلا بیلو برخو کې انسټیټیوټونه و روزنه وي په بورسه بل ز فیصل نم و اورم خو تاسو راته وایي چې مثلا کوم ذکر دي یو نرس لپاره دم غړی په افغانستان کې شته دي کوم پروسونه به تیر شي کغواړي چې په یو برخه کې نرسنګ وکړي
دلته نرسنګ مثلا ولا مخکي خو شخصي هم ولا اوس په شخصي باندې بندیز لګول شوی دی یو د غزنفر خو ایسو نفر مثلا دلته د غشي ودی او سکاله دا خوځو تل وند په کې زیاته ور کړل هغه یم اعتراضونه دغه وکړل یو 200 نفر جذب لري غزنپر انسټیټیوټ دلته په بلخ ولایت کې. یعنی تقریبا دوی ویلي چې 80% باید دلته خزي جذب کول شي. نو ځکه چې د خزو زیات خواهش او زیات دلته نفوس نظر و نور ولایتو ته نفوس نسبتا لږ زیات دی، نو هغه شخصي انسټیټیوټونه هم زیات ولا شخصي انسټیټیوټونه خو اوس نو بند دي، تر اوسه خو کوم ځای نه دی ورته معامله کړې یا یلا سي یا دغه سي، او خو بند دي.
نو د خزو نو نرسانو کبام زکه چې پس دکړو باندې خودستی تر بل امر پوری بندیز دي، نو ظاهرا بنوي نرسانم نه روزل کیږي. مننه خغلی فیصل، تاسو راته وای په کابل کې تاسو کار کوي، دی نرسنګ پروسه وز ورزم روسته و بخې چې هغه سهیلا خطاب را سره دا غته راځم، خو زه غواړم چې هغه تاسو واوري بیا لاغین روسته راته وای چې دا چې په کوم هیواد کې کار کوي هغه ته څنګه دی. خغلی فیصل، په کابل کې د نرسنګ پروسې تر رسیدل څه ډول زده کړو پروسه باید یو سړی تیر کړي چې بل اخره په یو بخش کې په د نرس په توګه وګمارل شي؟
کابل کې خو دا د طوفان هم دا چې دغه د کانکور امتحان د لارې نه غزنپر پوهنتون دی او سره شتون شخصي پوهنتون نه دي چې هغې ته کامیابیږي نرسنګ بخش ته کامیاب شو، نو هغه شپږ سمستره چې په درې کالونو کې ویلی کېږي هغه طی کوي، بل د هغې نه بیا په دغه آخري سمستر کې چې ده په شپږم سمستر کې د ستاژ دوره لري یا د ترینینګ دوره لري چې مختلفو دولتي شبخانو ته معرفي کېږي، لکه دا اوس موږ سره د غزنپر شاګردان راځي دلته موږ سره کار کوي او هغه ترینینګ دوره خپله کوي، او همداسې شخصي پوهنتونونه چې دي په شخصي شبخانو کې په دولتي شبخانو کې خپل ترینینګونه کوي او راځي خپل ځانونه آماده کوي چې تاسو د نرسنګ په کوم اصولو باندې کوم کارونه چې د نرسنګ مربوط کیږي هغه زده کړي، بل لاغې نه چې کوم ځای کې وظیفې مظیفې ورته برابرې شي بیا وظیفې کوي په دغه رقم باندې دې هغه تحصیلي دوره خپل سرته رسوي. نو
په نور نړۍ کې د نرسنګ په برخه کې نارینه او ښځې خوا په خوا کار کوي، هم نارینه نرسان وي هم ښځینه نرسان وي، لا په ځینو ځایونو کې د ښځینه نرسانو شمیر زیات وي. تاسو سره په افغانستان کې مخکې له دینه چې دا د طالبانو حکومت راشي څنګه وضعیت اوس څنګه دی، خصوصا د ښځینه نرسانو برخه څنګه ده؟ هغوی کار کوي نه کوي، راځي شمیر په خام کم او کنه خو وس کم شوی؟ مجموعا کراته څه وایي خغلی فیصل؟
د خزینه نرسانو مبارک، خزینه نرسان نسبتا د پخوانه ډیر کم رنگی شوی دی او شته د موږ سره په شفخانه کې ډیر خزینه نرسان دي او د خپل کارونه تر سره کوي. د امارت پر اتاک سره یو قانون دی دغه کو چې مثلا خزینه نرسان یو بخش کې دي، نارینه نرسان په بل بخش کې دي، که چیرته داسې یو وخت کې نارینه نرس ته د خزینه نرسانو د نارینه نرسانو په بخش کې داسې یو مریض راغی چې هغه خزینه نرسان ته ضرورت لري، ورته غږ کوي راځي هغه کومک یو د بل سره کوو، که د خزینه نرسانو په بخش کې داسې کوم مشکل نارینه نرس ته پیدا شي غږ کوي د کاریګر په واسطه باندې نفر لیږي چې دلته موږ ته مثلا یو مشکل ده، یو دغه د ماشوم دی یا غږ ده دغسې مشکل لري دی تاسو کار وکوئ ستاسو مربوط کیږي، بیا موږ راځو زو د هغې سره کومک کوو یو د بل سره کومک په دغه رقم باندې کوو. هغه ساحې جلا شوي دي، مثلا جراحي بخش زموږ په شفخانه کې نارینه ته ورکړې ده او داخله زنانه او نرسانو ته ورکړې ده په عاجل کې درته یادوم، په همدغه رقم باندې په عموم سطحه باندې په ټول افغانستان کې دا کار کړی دی چې بخشونه جدا کړي دي، ښځینه په یو بخش کې کار کوي، نارینه په بل بخش کې، که چېرته مشکلات پیدا شي بیا یو بل سره همکاري کوو.
ډیره زیاته مننه را سره اوسئ، تاسو ته بیرته راځم وس ورزما د موږ بلې میلمنې ته. دا سهیلا خطاب ده چې په جرمنی کې اوسیږي او په جرمنی کې د نرسې په توګه باندې کار کوي په یو روغتون کې. اغلی خطاب، ستړي مشي، مننه کوو چې را سره یو ځای شوي. له تاسو نه به واورو د موږ د دوو میلمنو شاه فیصل او نظر محمد عادل څرګندونې مو واورې دي. دا دواړه په افغانستان کې د نرس په نرسانو په برخه کې کار کوي. تاسو په جرمنی کې څه توپیر لرئ د افغان نرسانو سره؟
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. زه ډیره شرمېږم چې زه ځان د ټولو امکاناتو سره او د داسې انساني کار سره د خپل همکارانو چې په افغانستان کې په ډېر بدو شرایطو کې کار کوي مقایسه وکم، ځکه چې هغوی په ډېر سخته شرایطو کې په ډېر کم امکاناتو سره د خلکو د روغتیا په برخه کې کومک کوي او کار کوي. دلته د لوی فرق چې دی د افغانستان او د جرمني په کار کې، چې دلته خلک کله چې یو کار انتخاب کوي، ځکه انتخاب کوي چې مینه ورسره لري، نو دا ډېر آسان کوي چې کار وکړي. نو کله چې په مینه د یو کار وکړي نو ډېر ښه دی. او موږ دلته هم په دری سومره منسه او سوري کله کله چې موږ کار کوو په دری شفتونو کې کار کوو، دا ډېر ښځو ته همیشه سخته ده، ځکه چې د فامیل او کوچنیانو لپاره، مګر نرسنګ ډېر مقدسه وظیفه ده او کار ډېر دی. موږ شفتونه ډېر سخت دی، مګر ځکه چې امکانات ښه دی نو موږ کولی شو ښه ځان ورسوو او ټولو مریضانو ته ښه خدمت وکړو او د هغوی پالنه وکړو.
د منګه افغان ملمنو چې په افغانستان کې وبخې چې په افغانستان کې کار کوي، هغه ویل چې دوی لکه 2000 افغانۍ زنه پیغم چې د دې ځای په پیسو باندې به څومره راځي. خو تاسو بیا هم کوي مقایسه وکي، زنه غواړم چې تاسو راته خپل معاش وایي چې څومره پیسې درکوي، خو کوي مقایسه وکي. فکر کوي چې دا 2000 افغانۍ دی یو چا د پاره کفایت کوي چې هغه په ژوند کې یو خپل کارونه سنبال کړي، نسبتا هغه امتیازات ته چې تاسو ته هر روختون کې تاسو په جرمني کې کار کوي هغه ته؟
ها، دلته ښه امتیازات لرو، مګر په دې کلونو کې دومره قیمتي شوی دی، خو ماشونه زیات شوی نه دی. دا شکایت دلته هم دی چې مونږ کار زیات کوو مګر ماشونه دومره ښه نه دی، ځکه چې نه د وروستیو کلو کې قیمتي ډېره زیاته شوې ده. آلمان کې ډېره قیمتي شوې ده، خو ماشونه زموږ اوچت شوې نه دي. مګر زه کولی نه شم مقایسه وکړم، ځکه چې د قیمتونو ډېر فرق دی افغانستان او دلته کې. مګر نرسنګ فکر کوم چې دومره چې سخت کار دی دومره معاش ښه نه دی.
واقعا خو 2000 افغانۍ تقریبا کډیر شي یو نیم سلیرو کیږي، نو د میاشتې یو نیم سلیرو
ډېره کمه ده.
ډېرې کمې دي که نه، ځکه چې یو نیم سلیرو که افغانستان کې هم وي نو سخته ده، په یوازې دوه بوجې وړم پې نه کېږي.
زه به یا ماشومان نه ډېره کمه ده
که نه. او دا راته وایي چې تاسو چې کوم روغتونونو کې کار کوئ په افغانستان کې، نه پوهیږم چې تاسو وروستی ځل افغانستان ته کله تللی یئ، وروسته که شاه فیصل او ښاغلي نظر محمد عادل هم له تاسو نه کوم پوښتنه لرله د توپیر د کار په اړه، هغوی هم کولای شي. خو د ما پوښتنه دا ده چې تاسو د یو منظمو ناروغانو یو سیستم سره مخې، هر سړی خپل یو بیمه لري، یو هر سړی خپل څانګه لري، خپل بخشونه لري. په افغانستان کې بیا دوی د خلکو له بیروبار سره مخې، مثلا د هر روغتون مخې ته یو لاین خلک ولاړ وي، د عاجل برخې مخې ته یم او د بلې برخې ته یم. تاسو د مریضانو د دغسې بیروبار سره مخې، هغه چې په افغانستان کې روغتونونو کې دوی کیسه وکړله؟
نه داسې نه. په خواشنۍ سره ویلی شم چې په افغانستان کې موږ هیڅکله یو ښه سیستم نه درلوده. زه دوه کاله مخکې افغانستان ته تللی وم کابل کې، زما پلار ناروغ و، زه جمهوریت شفاخانې کې لاړم. داسې اوضا وه، دا نرس زما د پلار نوم غلط ولیکله. ما ویل چې دا نه دی، دا دی زما د پلار نوم. هغه ورکې که مقصد یو نام وي، هغه د یو ماینه لپاره و. نو دا ډېره غمجنه خبره ده چې مونږ هیڅکله یو سیستم، یو ښه سیستم مو ونه کړل. مګر دلته چې دی دلته هم ډیر خلک راځي په ورځ کې، اما ډیر یو خاص سیستم لرو د هر مریض لپاره 15 دقیقې لرو، خو مګر دومره ښه سیستم دی چې مونږ کولی شو زیات مریضان وګورو، مګر بیل جنجال، بیل جګلینا، بیل دینا چې یو بل ته سپکاوی او دافعان وي، په ډیر احترام، په ډیر ښه سیستم، ځکه چې ټول خلک او په وخت راځي، هغوی مونږ احترام کوي، مونږ هغوی ته. نو دغه مشکلات چې زمونږ همکاران په کابل او په ولایاتو کې لري مونږ نه لرو، مګر دا سیستم دی، نه زمونږ خطوب او څه شی، دا ښه سیستم دی.
مننه. وروسته برای شو په نور ارخونو باندې به هم وغږیږو. دا جالبه مسله ده، د نرسانو یا د روغتیایي کارکوونکو په ارزښت باندې هغه مهال خلک پوهیږي او د هغوی خرابي ورته هغه مهال مهمه یي، کله چې خدای نخواسته د ناروغۍ پر بستر پریوزي او اړ شي چې څنګه د روغتیایي خدماتو نه برخمن شي. متاسفانه ما چې تاسو ویل په افغانستان کې همیشه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د سیستم د نشتوالي ستونزه وه. موږ یوه خبرتیا خپرو، وروسته د ځینو اورېدونکو ټلیفونونو ته هم په تمه یو، پیغامونه یې راخلو. که څوک زنګ وهي نو د موږ د سټوډیو د واټساپ شمیره ده 00 24 21 2 4 0 1. موږ د نرسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په افغانستان او نړۍ کې د نرسنګ په ارزښت باندې او د ټولنې سره د دوی په همکارۍ او د دوی په ونډه په ټولنه کې په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د دوی په ونډه باندې بحث کوو، چې وروسته به له نورو اورېدونکو نه هم واورو. اوس یوه خبرتیا اورو، هیله ده چې درې واړه مېلمانه به راسره اوسي. بیرته راستنیږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه. بیرته به خغلی فیصل تاسو ته راشو. تاسو د اغلی خطاب څرګندونه واوریدی، دا په جرمنی کې د نرس په توګه باندې کار کوي، او وی ویل چې ستونزې دلته شته دی خو سیستم تر ډیره پوری مناسب دی. یو اوریدونکی لرو، دی بر واخلو، بیا به خغلی فیصل ته راشو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه روښانه. مهرباني نبیولا جان، مهرباني
مل منوت نبیولا زبلیل زبل او شیدون کای دا شبل غزن ډیر مننه کوم. انسا په پښتنه میلمنو مې همدا چې هغه ډیر ته جواب کې پښتنه مینا ده میلمنو محترم، هغه دوی میشت یو ډاکټران چې بهر ته تللي وو، هغوی غوښتنه وکړه وایي تاسو باید راسي خپل وطن کې خپل زیپی پرام مخې ته ځئ. څومره چې داد کسان بیرته رالو همدلته پر خپلو زیپو حاکم شو که نه، او د مخکې دوه کاله مخکې ډاکټرانو په چپخانو کې کوم معاشات وو، آیا اوس هم په همهغه ډول یې ترلاسه کولای شي که نه؟ ډېره مننه.
مننه کوو. دا یوه پوښتنه خو به د موږ میلمنو پورې ډیره نه مربوط کیږي چې ډاکټرانو نه غوښتنه شوې وه یا له روغتیایي کارکوونکو نه چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه شي یا نه وه شوې، آیا څوک ستانه شوي دي نه دي ستانه شوي؟ په افغانستان کې د ژوند شرایط ستونزمن دي، او دا سخته ده چې یو سړی چې له افغانستان نه وتلی په اوسنیو شرایطو کې چې بیرته ستنېدو پرېکړه به ورته یوه له پیچلو پرېکړو نه وي. دا پوښتنه خو به د منګه میلمانه ځواب نه کړلی شي، بیا هم که وروسته پیاغلی خطاب څه ویل هغه به پې خبرې وکړي. خو له شاه فیصل نه به دا واورو چې ماشونه م د پخوانۍ دورې سره کم شوي، زیات شوي، څه فرق پکې راغلی که نه هماغه ماشونه دي؟
نن صاحب ماشونه کې څه تغییر راغله، لږ څه کم شوي دي، کم شوي دي. او خو مهمه خبره دلته پکې دا ده چې فعلا زمونږ ماشونه چې دي د صلیب د سره صلیب لخوانه د کمیټه لخوانه ورکول کیږي او واشنګټن خپل په وخت باندې ورکول کیږي. تغییر پکې د ډیر کم اندازه تقریبا یعنی مخکې دا 2000 روپۍ شاوخوا ته پکې تغییر راغلی، کم شوي دي، زیات شوي نه دي، بلکې ماشونه کم شوي دي خو خپل په وخت ورکول کیږي.
دا راته وایي چې لکه مخکې خاغلی اغلی خطاب ویل، سهیلا جان خطاب ویل چې دا په یو نظم باندې ټینګار وکړ چې یو سیستم شته دی او د هغې سیستم له مخې پرته له دې نه چې ناروغ له نرس نه خپه او نرس له ناروغ نه خپهیي، دوی کولی شي خپل کارونه پر مخ یوسي. د امتیازاتو یې وویل چې ډیر توپیر لري افغانانو ته چې عموما د بل هیواد بیلګه یا مثال راوړي، هغه ویل چې ته ولې دا خو هغه هیواد دی او دا هیواد دی، خو په مجموع کې انسانان دي، ټولنې دي، که په جرمني کې یو کار ښه کیدلی شي افغانستان کې هم کیدلی شي، که په امریکا کې یو کار ښه کیدلی شي، که په عربي متحده اماراتو کې یو روغتون ښه روغتون یې، ولې په افغانستان کې نه یي، ولې د سیمې په نورو هیوادونو کې نه یي. نو ممکنه ده چې سړی د یو بل له تجربو نه زده کړي. دا راته ووایي چې ولې همیشه په افغانستان کې د دی په خاطر باندې چې مثلا یو نرس یو ځای کې ناست دی په هغه باندې بیروباري، یعنی د ناروغانو او نرسانو ترمنځ ډیر کم وختونو کې مسائل په سولیز او په هاوی باندې حل کیږي، همیشه نرسان یا روغتیایي کارکونکي د ناروغانو له برخورد نه سر ټکوي چې نوبت نه مراد کوي، او همدارنګه ناروغان بیا د روغتیایي کارکونکو له چلن نه شکایت کوي.
افغانستان خلک امنگا عموما سطح باندھے نظر چې په افغانستان کې جنگ جګړه دا تم دے رقم دا افغانستان خلق دے علم او د فرهنګ او د اصول د تبابت او کچته د شارنشینی په اصول باندې هم زمونږ د خپل د کابل خار خلک خبر نه دي چې شارنشینی کې باید کوم چې د انتایا هغه حق او حقوق سره کوم مراد شي، د شاروالۍ هغه کوم قوانین چې هغه سره کوم مراد شي. بیا پاتې شو د صحیح بحث کې خو ډېر مشکله ده. هر یو همدغه کوشش کوي چې زر خپل کار خلاص کړي، خپل مریض راوړي او دغه کې یعنی که چیرته یو عاجل مریض چې موږ ته هغه مریض تر موږ ډېر اولیت ورکوو چې هغه عاجل مریض اوسېږي، خونریزي لري یا مثلا کوم بل مشکلات تنفسي مشکلات ورته اوسېږي، موږ هغې ته ډېر کوشش کوو خو دې دې هغه مریض چې دی هغه مریض سټیبل اوسېږي، مریض یې ښه اوسېږي. دا کوشش کوي چې موږ کش تاګي خپل مریض ته، د هغه عاجل مریض نه کش تاګي موږ خپل مریض ته، دغه ځای کې کوم ذره مشکلات پیدا شي او کنه په ډېره سطحه باندې هغه پخواني مشکلات هم دونه زیات نه دي، یعنی هغه کوم برخورد چې دغه هغه ډیر کم اندازه باندې پیدا کیږي، اوس ډیر کم اندازه باندې هغه د دې بعد خلکو نه چې ډیر حوصله کمی اوسیږي، د کم حوصله خوندان اوسیږي، هغه داسې مشکلات پیدا کوي چې هغه زمونږ هغه خپل اصول او خپل دغه نه مراد کوي، نوبت باید مراد کی، اصول باید دغه نه مراد کی، د مریض وضعیت په اساس باندې باید پوه شي چې دغه مریض خراب مریض دی، عجل کومک اړتیا لري چې موږ هغې سره خپل عجل کومک نه وکړو. په دغه وخت کې موږ سره دغسې برخوردونه کیږي نو مجبور سوشل ورته
مننه واقعا چې دې برخه کې دو طرفه یا دو اړخیزه همکاري په کار ده. خو په افغانستان کې غټه ستونزه همدا ده چې خلک که پوهیږي هم روغتیایي خدمات کم دي او بیروبار زیات، هر سړی غواړي چې خپل ناروغ بلاخره د ډاکټر تر نظر او څارنې لاندې ولري. له نظر محمد عادل نه به هم همدا پوښتنه وکړم، بیا بیرته راځم سهیلا جان ته. عادل صاحب، سهیلا جان مخکې وویل چې پلار یې ناروغ و، په افغانستان کې یو روغتون ته وړی و او نرس یې نوم غلط لیکلی و چې دې ورته ویل چې دا نوم یې سم کول څه کوي، خو مقصد یو نوم دی لیکلی دی. دغسې ډېر مسایل شته دی چې خلک د روغتیایي کارکوونکو د چلن نه پکې شکایت کوي. څه وایې په دې اړه؟
ولا دا سیدای کی کله مریض ملامتی، کله دلته نرسانم بدروی بس سرگی خیر نرسان خلا خیر د سیدغه نه کوي. نو دلته چې کله مریض راسی د عاجل شوبه کې زخل نوکری ورکوم، نو مریض راسی د معلوماتو شوبه نشته ده، نو دا پرسونل دا چې کم دي چراسی جرای مربوط کیږي هغه ورته پیډی ته ودرېږي، بیچاره بي سواد دی، د افغانستان اکثره خلک وګړي خو بي سواد دي، جراحي ته چې ودرېږي هغه وایي دا د اورتوپیدي مربوط کیږي. نو اورتوپیدي ورته معلوم نه وي چې چیرته دی، هغه خالي لاس ورته دسې کې دا متخصصین یا ورشي د داخله ناروغ مریض ته ودرېږي، داخله ډاکټر ته ودرېږي، یا د اعصابو ډاکټر ته ودرېږي، یا ګوشوګلو ته ودرېږي. نو هغه بیا ورته وایي چې دا زموږ مربوط نه کیږي. نو نرس پرسونل کم دی، هماغه یا هغه شعبه کې یو نفر یا دوه نفر یا هغه ټول مریضان باندې سرګردان وي. نو دوی اکثره بالا مریضان زیاتره ډاکتران چې مثلا جراحي ډاکټر یا نه یې چیرته تللی بیرون وته یې، دلته نرس هم دلته یي. نو نرس سره غل ماغلی چې دا زموږ مریض نه کتل کیږي. زه که خو هغوی ټولې سپینې چپنې چې دا نه وایي چې دا نرس دی، دا د غری زیاتره خلک بېسواده دي. نرس و جراحي ډاکټر و اورتوپیدي و دا چې نه پېژني چې دا داخله ډاکټر دی دغه دی. زه چې د نرس سره غل ماغلی، نو دا یو زما په نظر داسې چې په دا هر بخش کې یو معلومات شعبه جوړ شي، معلومات چې دا ماسې مریض راننوځي ورته ووایي چې دلته معرفي کې چې دلته لاړ شي هلته لاړ شي. دغه رقمي مریض هم ملامت نه وي، هغه بیچاره مریض لري، څوک تم رانمایي نه ورته کوي. بل نرس نو یو عاجل شعبه کې زمغه هلته نوکري ورسره کوم، رسمي یو نرس دی سار تر غرمې پر یو نرس یې، سو هلکان ورسره نوکري او مریضان بېخي زیاتې باندې.
واکن دا مشکلات یی سویلا جان، تاسو څه سپارښتنه کوي مثلا چې څنګه یو سیستم کیدلی شي؟ مخکې تاسو خبره نه څرګنده شو تاسو افغانستان ته تللی، هلته مو وضعیت ته کتلی او دلته له هیواد نه بهر هم کتلی دی چې روغتیایي سکتورونه څنګه کار کوي. د تاسو دغه مسله چې ما له ښاغلي فیصل سره یاده کړه او له نظر محمد سره، فیصل مخکې د ناروغانو په برخورد باندې خبرې وکړلې او نظر محمد د نرسانو د بد برخورد په اړه باندې چې په اصطلاح خلک ته ولې شکایت کوي، ولې مجبوریږي چې خلک ته شکایت وکړي، په دې وغږېده، په دې اړه باندې تاسو تبصره څه ده؟
که څه هم زه ځان ته حق نه درکوم چې هغوی ته مشورې ورکوم، خو بیا هم د دری یک متل است که میگه ما مردم استیم که قلوخ هم میمانی مزاو تیر میشه. مونگه هیچ کلا کوشش نده کرده چه یو سیستم جور کو چه یو بلت احترام وکرو او هیچ سوک دخپل زان نشروع کوی. مونگه ما تلکیگه چه یو بلت سوک شروع کی ما تا یو بلت سوک ما تا یو سیستم جور کی یو بلت سوک ما تا اوائی چه وکرم، او دا ډیر یا ډیر سخته خبره ده چې څه وخت به مونږ یو ښه سیستم ولرو. خو زما په خیال هر څوک کولای شي، هر ټیم کولای شي چې په خپل بخش کې د مثال په توګه په درماتولوژي کې او یا په اورتوپیدی کې د خپل بخش په برخه کې څه کارونه وکړي چې یو سیستم آماده کړي چې هم مریضان به ښه خدمت وکړي او هم مریضان به خوښ وي او هم خپل نرسان. ځکه چې یو نرس په ورځ کې ډیر مریضان سره کانټاکټ لري، نو که د هر مریض سره جګړه وشي، که هر مریض ور باندې خفه شي، نو د هغه نرس ټوله ورځ به په خفګان تیر شي. نو زه امید لرم چې مونږ د دا ډاکترانو ته نرسانو ته احترام ولرو او وشیو او نرسان د مریضانو لپاره. ځکه چې په جرمني کې زه هم حقوق لرم مگر هم ډیر وظایف لرم. که یو مریض ما ډاکټر ته شکایت وکړي چې دا نرس ښه چلند نه دی کړی ما سره، زه به خپل کار له لاسه ورکړم. او همداسې که یو مریض ما سره بد چلند وکړي، نو هغه نشي کولای چې بیا زما په بخش کې راشي. زه هغه کولای شي په بل روغتون کې لاړ شي مګر زما په بخش کې نشي کولای چې راشي. سو دا د تغییر
دا جالب دی. او دا جالب توپیر دی، یعنی چې هم مسولیتونه لري هم حقوق لري. او دی اوریدونکو کې د خبرې راخلو بیا راځو نور باسم کوم. مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي. د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. سهیلا جان دا راته وایا چې په روغتیایي برخه کې، په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د نرسانو همکاري او هغه ونډه او حصہ او برخه څومره ضروری ده، یعنی څومره مرسته کوي؟ قای ځینې خلک وایي چې ډاکټر شته دی، مریض شته دی، په دې منځ کې د نرس لپاره څومره ځای شته دی؟ تاسو فکر باندې څومره مهمه ده دغه ونډه؟
یو ډاکټر بې له نرس نشي کولای د یو مریض سره کار وکړي. ډاکټر راځي، ګوري مریض او ځي، مګر دا نرس دی چې د ټول کارونه او ټول دواګانې او ټول شپه ورځ د مریض سره دی. او هم دا نه تنها د مسلکي له نظره، مګر عاطفي له نظره هم د نرسونو مسؤلیت او نقش ډیر مهمه ده، ځکه چې مونږ یو مریض څنګه وایم، ببخشین که پښتو یې اگر وخت چیز میشه، مثلا یک نرس مریض نه تنها دوایش برش میده، مگر درد و غمش هم میشنوه، میشویش. در شفاخانه های کابل من هم میفهمم که کار میکنن یا نه، در شفاخانه های اینجا باید مریض تو در تمام مدت کمک کنی. دا کارونه دی چه در نرسین کار دیر مقدس او مهمه.
په افغانستان کې به مرسته له خغلی فیصل او خغلی عادل نه پوښتو، دغه د مریض د عاطفي ملاتړ لپاره کم ځانګړي روزنه، تعهد، داسې ځینې شیانو یو پروسه شته دی په نرسنګ په برخه کې؟
دا ډېر مهمه ده. مونږ چې نرسنګ لولو نو تاسو ته ترین کیږي چې څنګه یو مریض خبرې واوري، څنګه د هغې سره، د هغې د دردونو سره، د هغې د نارامي، د ټولو شیانو سره څنګه کولای شي تاسو عکس العمل وښیي، څنګه کولای شي. نو دا د پسیخولوژي بخش نه مونږ ډېر درسونه لولو. دا ډېر مهمه ده، دا ډېر مهمه ده.
مننه، مننه. او د سایکالوجي برخه په نرسنګ کې ډېره مهمه ده. زه راځم ښاغلی فیصل او نظر محمد عادل تم خو تر هغې مخکې واورېدونکي مهرباني وکړئ، خدای دې وکړي چې دا ظلم ټلیفون قطع نه شي. مهرباني، تاسو غږ اورو که خبرې وکړئ. همدرد موږ غږ اوري؟ د دې اوریدونکو ټلیفون ظاهرا خلاص دی، موږ د ټکه ټوکه اورو، خو د موږ غږ بناوري. نو په هر صورت عادل صاحب، تاسو مخکې وویل چې څه شی د دې سبب کیږي چې فشار زیات شي، واقعا د معلوماتو ادارې یا ناروغانو ته په سمه توګه باندې په یو روغتون کې لارښوونه او هدایت، ځکه چې عموما افغانان ناروغان، ناروغ لرونکي زیاتره نالوستي، یو غوی نه پوهیږي چې کوم واټ، کومه برخه، څوک د کوم شي مسؤل دی. نو دا د دې سبب کیږي چې په شفاخانو کې او په واټونو کې ګڼه ګوڼه، بیروبار، بې نظمۍ، دا ټولې رامنځته شي. د حقونو خبره یې وکړله په افغانستان کې. تاسو په دغه برخه کې، دا د نرس سنگ په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې کوم شیان تدریسي او چې هغه د ناروغ حقونه او د نرس حقونه او مسؤلیتونه د دواړو سره تعین کې او وټاکي، او په دې برخه کې کوم رول او اصول لري تاسو؟
معلوماتو شعبه جوړ سي، او بل دا نرسنګ چې دلته لوستل کیږي په خصوصا د شخصي نرسنګ، د نرسنګ انسټیټیوټ یې لوستې دلته راشي، خو تیر دولت کې نظر اوس بیخي زیاتی. ان تیر دولت کې تنا د غزنفر انسټیټیوټ کولای سو په دولتي روغتون کې او ګڼه ګوڼه زیاتې دولتي روغتون کې کار کولای شو، نور نشورات للی. یعنی اوس نظر او پخوا پرتلته دونه ډیر دی چې شخصي راغلی دی، شخصي کې وای درس مرش نشته دی، درس نه وای، کتاب نه ګوري، چې نه وای. نو زیاتره د نرسانم دی دغه سره بد رویه کوي، ځکه چې شخصي به زیاتې که یو دانه دلته دغه مری رسمي نرسي، نور ټول د شخصي نه راغلی په واسطه باندې، دی وای واسطه باندې چې راشي دلته دغه کې کار کوي. او ته مطالعه او چي نشته دي کې بس هم د سراجي په مریض باندې دکینو
متاسفانه چې دا ستونزې هم شته. شفاصل تاسو راته دا وایي چې څنګه کېدلې شي په افغانستان کې د نرسانو ژوند بهتر شي او همدارنګه په مجموع کې د روغتیایي کارکونکو او د ناروغانو ترمنځ روابط هم بهتر شي او همدارنګه سهولتونه زیات شي. څه کول پکار دي؟ کومو برخو کې ستونزې شته دی چې که ټول افغانان په ګډه کار وکړي په افغانستان کې به یو ښه روغتیایي سیستم رامنځته شي چې هغه هم ډاکټر پکې خپل ځای ولري، نرس خپل ځای، ناروغ خپل ځای ولري. تاسو فکر څه کېدای شي؟
سر زما په فکر باندې اول خو د ټول نه مهمه دا ده چې ارمه پوهنه باید خلکو ته ورکولی شي، او دومه کې د روغتیایي د خدمتونه ډېر کم دي او همداسې مرکزونه ډېر کم دي. اوس فرض مثال موږ په بستا افغانستان کې د ماشومانو په بخش کې دغه یو شفخانه لرو، که چېرته داسې شفخانې په زونونو کې جوړې شي، دا څلور زونه لرو موږ په زونونو کې جوړې شي، نو دغه بوج به په دې شفخانه باندې کم شي او همداسې رسیدګي به نورو مریضانو ته د نرسانو لخوا نه د متخصصینو لخوا نه ټولو ته به ښه هغه خدمات وړاندې شي. دا ډېره یو دغه ده چې باید روغتیایي مرکزونه زیات شي او پرسونل باندې ډېر کار وشي، پرسونل زیات شي. نو دا پرسونل که چېرته ووایم چې ډېر زیات نرسان موږ په افغانستان کې لرو، بېکاره او بې روزګاره ګرځي، حتی زیات داسې خلک ما لیدلي دي چې په کچالو په کراچۍ باندې کچالو خرڅوي او نرسنګ نه فارغه دي، تکړه تکړه نرسان دي. په دغه تېر تحولاتو کې وظیفې د لاسه ورکړلې، یا څوک د ویرې نه وظیفه پرېښوستله، بیا چې راغی هغه منطق شوی و، یا مثلا کوشش یې کوله چې د هېواد نه ووځي بیرون ته تر په قشاقي لارو باندې تېر ایران تر ترکیې پورې ورسېدل، بېرته راغله د ردمارس له راغله افغانستان ته، هغه وظیفې د لاسه لاړلې. اوس هغې د هم نرسان دي او هم صحي کارکوونکي دي، نو هغې ته د یو زمینه د کار برابره شي او همداسې خدمات هم زیات شي او مریضان هم فکر کوم چې مریضداران هم به مشکلات ونه لري چې خدمات ورته وشي ورسیږي، او نرسانو باندې په ډاکټر صاحبانو باندې به هم دا بوجونه کم شي او دغه سیستم که وشي دا به ډېر ښه وسیږي. او عامه پوهونه پکې دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ هلته په افغانستان کې میډیاوې لرو، مختلفې میډیاوې لرو، تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، داسې خپرونې پکې ته برابرې شي چې هغه پکې ته خلکو ته عامه پوهونه ورکړي د رادیو د لارې، د تلویزیون د لارې، چې په څو دغه خپل هغه کوم اصول چې دی طبابت دي، کوم اصول چې دی شفخانی دي، په هغه اصولو باندې راشي، نو دغه برخورد هم پکې ته په منځ کې نه اوسېږي او خدمات هم مخته ځي. دغه یو عمده ستونزه زما په نظر ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړله. رب شو سهیلا جان ته، سهیلا خطاب ته صورت ده وای چی مخکی په دې خبرونه کې په نرسنګ کې دی خزو په ونده باندې باس وکړي په غنو هیوادونو کې په دې برخه کې خزي تر نارینه او ډېر فعال دي، او خپل خزو شمیر په دې برخه کې زیات دي، او په افغانستان کې په ورستوي کې دغه محدودیتونه چې دی خزو په برخه کې لګیدلې دي، دا تاسو څه فکر کوئ چې په نرسنګ او د ناروغانو په پالنه به اغیزې سي؟
اول دا خو چې خزه چې دی مور دی، خویندې دی، نو دا هغه ځله دا هغه په طبیعت کې پرستاری ده. سوري،
مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستونزه وه، مهرباني وکړئ.
نو د دې له خاطر د پرستاری یا نرسنګ کې ډېر خزینه خلک جرمني او اروپا کې هم ډېر لویه برخه خزینه نرسان دي. په دې کالونو کې په ګوري چې مردان هم نرسان شوي دي، خو په اصل کې نرسنګ یو خزینه وظیفه ده. او دا د زدیر غمجنه یم چې په افغانستان کې چې د سې یو د کلتوري او مذهبي لحاظه ډیر په تنگ فضا کې یو او خزي نشي کولای چې اوس تحصیل وکړي ځکه چې په جګړه کې یو تعداد یو خلک مري مګر کله چې مونږ ډاکتران او نرسان ونلرو خصوصا خزینه نو دا په دې معنا ده چې مونږ د ماشومانو او د ښځو ژوند اخلو او دا یا ما هیچ کلمه نمیافم که تأثیر خود ابراز کنم برای کار ځکه چې مونږ خزینه ډاکترانو او نرسانو ته ډېر ضرورت لرو په ولایاتو کې نو
اغلی خطاب کدار ته وای چې مثلا تاسو په جرمنی کې هم ګورئ دی وی نرسې دی وی روغتیایی کارکونکو په توګه آیا په افغانستان کې تاسو یو خټه کې اشاره وکړه وخت هم په کمیدو دی چې موږ د جګړې کې خای بیا دومره خلک لاس ورنکول کله کومره چې د روغتیایی خدماتو نشټواله کې د لاس ورکو په افغانستان کې د تاسو فکر باندې داسې خلک په تیرو کلونو کې مري چې په نورو هیوادونو کې هغه د درملنې وړ و یا د ټپونو نه یا له ناروغیو نه
ما متيقنه استم ځکه چې په ولایت خصوصا په ولایتونو کې مونږ خاطبي مرستې نه درلودل او اوس چې نجونې نشي کولی چې ښوونځی ته لاړ شي نو په سالهای آینده بسیار مشکل تر خواهد بود. زغوالم چوین چه ما دیرش کلول پس نه پشتو خبری که امسو مزرد غوالم که
نه دیره منه نه تاسو هم پختو خبری خی که وی هم پا دری بندی خی خبری که وی دی مک خبرونه پا دی برخه که همیشه پا دوال جب بندی پا دادز رو بندی غی گیدلی شیخو پختو تاسو نماشالله دیره خب پختو وی او بیخی واضح ده همکاران او ملگری دل تا چی ملمانه دیده پی پوش ول دستی چل باو کچی خبرونه ورسته شی بو ته رسیدلې یو اوریدون کې شته کدی لاند د خبري اورو مونږ سره پکتی وای ونی مده خپاتې د بیره بنو کی
ان صاحب زه خدا غوایم همدر به مسدیر سخت ضرورت د افغانستان کې نفس خزینه او نارینه تکانه د ډاکټر پرسنګ پورې نو زه له حکومت نه دغه غوښتنه کوم دا هم د حکومت هم خپل ضرورت ګڼي د ضرورت په اساس مونږ وینو په دولتي شفاخانو کې په صحت عامو کې ستا د وخت ورکړی ده نو زه دا وایم چې لکه څنګه چې په دغه بخش کې دا ضرورت لري همدغسې ښځینه او نارینه په هر بخش کې ضرورت لري باید تشویق شي باید دوی ته معاشونه جیک شي باید دوی ته خوراکي مواد کورو ته ورسول شي چې نور تشویق شي او دغه اداره مخکې لاړه شي او که حتی که په نظامي برخه کې هم مونږ ښځینه او ته ضرورت لرو ډېر او ضرورت ډېر راځي چې هم هلته ضرورت دا باید موجودې ښځینه نور هم وخت نه نیسي
ډېره مننه کول هغه اورېدونکو نه معذرت غواړو چې مونږ د وخت کمی له کبله یا د ټلیفون د کرښې د خرابۍ له کبله ټلیفونونه وانخیستل شول ښاغلی فیصل تاسو که خپله څه وایې هر څه چې وایې د خپرونې په پایه کې مهرباني وکړئ لنډې راته ووایئ
ان صاحب خاصه وانانو ملرم فقط ما مخکې یادونه د پوهاوی وکوله او دغه د پرسونل او دغه زیاتوالي خبره وکړه د مرکزونو زیاتوالي خبره وکړه نو په دغه باندې که زموږ دولت اسلامي امارت په دې باندې او دغه چې توجه کې ډېره دغه به اوسېږي او همدارنګ د نرسانو ژوند ته په کتنې سره چې د دې ماشینه د امتیازات دي دغه په باره کې او سره مرستې وکړي کومکونه ورسره وکړي چې د افغانستان ځپلي خلک دي او دغه جنګ ځپلي خلکو سره د دې نرسانو کومکونه نور هم پسې زیات شي مونږ نرسانو ته باید ډېره توجه وکړي او زموږ هغه غوښتنې چې دي هغه باید ډېرې واوري او زموږ ته کوم سهولتونه چې دي هغه برابر کړي چې تر څو مونږ وکولی شو په ارام مغ باندې خپلو هېوادوالو ته
مننه ښاغلی عادل تاسو هم که لنډ څه وایې مهرباني وکړي
زه ورور کوم وینا نه لرم زما د امارت اسلامي نه دغه وینا ده چې د عاجل بخش کې هر دولتي روغتون ته یو معلومات شعبه جوړ شي چې هر د مریض رسیدګي هر ډاکټر ته وشي
او سهیلا جان که تاسو لند څه پیغام لرئ او د ورستیو خبرو په توګه مننه درنه کوم مهرباني وکړئ
چیز زیات نمیگم فقط بر تمام همکارای طبی افغانستان موفقیت و شرایط بهتر کاری آرزو میکنم
مګله تاسو درې واړو نه ل خغلی سهیلا خطاب نه چې ل جرمنی نه مخ سره وصل شوی او خبرې وکړې دي نرسنګ پاړه باندې ل شاه فیصل او نظر محمد عادل نه چې دواړه روغتي کارکون کې دی او په افغانستان کې پښتونځمنو شرایطو کې روغتي خدمات وړاندې کوي ل دې دواړو درې واړو ملمنو مننه کوو د ژوند رنگونو د دې ونې پروګرام هم دومره وو همدارنګه غوړیدونکو چې څنګه وهل هغه یې مننه کوو تر بیا خې چاري.